ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړي کې هر کدي و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصره لرو خو راځي چې رومبي د دې وخت خبرونه و د سوات او باجوړ جرګول حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. عوامي نشتلګون په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاشت پورې په نړۍ کې 120 میلیونه کسان بې کوره وو. د خبرونو تفصیل د سوات او باجوړ جرګول حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر 13مې نیټې پورې په ملکن او قبایلی سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. خو د دې په غبرګون کې د سوات قومي جرګې او مخکښ حاجي زید خان نن مشال لیډو ته وویل چې دوی دا اعلان مستردوي.
یو کال به ته مال استثنا را کې، بیا به بل کال را کې، آخر کې هغه استثنا به بیا تستا مجبوری ختم به کې. په دغه وجه باندې مونږ د مکمل ختمولو طالبه کو او حکومت ته دا یاد دهانی ورکو چې د خپلو معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره دا لوبی نه کوي.
د باجوړ جرګې مشر لالی شاه پښتونیار نن مشال لیډو ته ویلي دي چې قبایلي سیمې د ترګري ضد جګړه کې ویجاړې شوې دي او تر څو د پېښور او لاهور غونډې پر مختللې شوې نه وي پر دوی ټیکس لګول با ظلم وي. دا په داسې حال کې دا چې پر ملکن او قبایلي سیمو کې د ټیکس نه لګولو د حکومتي رعایت موده د روان جون میاشت په 13مه نیټه پای ته رسیږي. عوامي نیشنل ګوند په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرین الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د نوي سیاسي اتحاد مرام له مرکزه د صوبې د بلیونونو روپو بقایجات ترلاسه کول د امنیت باوري کول او د آئین سرلوړۍ ده. مې افتخار وویل چې په دې لړ کې د قومي وطن ګوند، جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ د صوبایي مشرتابه سره تماس نیولې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د اختر وروسته به غونډه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره ټاکي. د بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې له 13 میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه یې حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا، نېشنل عوامي پارټۍ او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پرلتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې یو لاریون هم کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه واخیسته. لاریونوالو د ښار له بېلابېلو سیمو څخه له تېرېدو وروسته د کوټې په باچا خان چوک کې یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. مظاهرچیانو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسکزي، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر نصر الله زیری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان ویناوې وکړې. دوی ویل چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د خلکو تګ راتګ او تجارت جاری و، خو په 2023 کال کې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط پلازمي کولو نه یوازې د دواړو غاړو د ولسونو ترمنځ تګ راتګ د مشکلاتو سره مخ کړ، بلکې د دواړو خیز تجارت په وړاندې هم خنډونه راپورته کړه. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځنډېدلې مالی مرستې د اختر نه وړاندې ورکړي. له د تخیل بېکور شو کډوالو یو مشر ملک فت الله پرون مشال لیډو ته وویل چې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا ورسره کیدونکې میاشتنۍ مالی مرستې له 13 میاشتو راهیسې ځنډېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره هم اقدامات وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې کډوالو ته د 8 میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاش پورې په نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره شوي وو. یونیسیف نن په خپل راپور کې ویلي دي چې د مې تر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره وو چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیات دي او د نړۍ د مجموعي آبادۍ شاوخوا 1.15% جوړي. راپور زیاته کړې ده چې په دې کې په درې کې تر دوه زیاته برخه کسان په کور دننه بې ځایه دي. په درې کې دوه برخې کسان بیا ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې هلته اکثره په دې تمه په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې زر به خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات او باجوړ جرګو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ټیکس ته نظام قائمولو پلان مسترد کړی دی.
یو کال به تمال استثنا را کې بیا بل کال را کې اخر کې هغه استثنا و بیا تا مجبوری ختم به کې منګه د مکمل ختمولو طالب کو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر د راتلونکو مالی کال لپاره د 13.9 ارب روپو بجټ قامی سملے ته وړاندې کړی دی.
خساره بجٹ پہ ٹیکس بانے چھ کم ایگزامشن پادیر سیزنو کیا ختم شوی دی پا یو لیٹر پیٹرول بانے 75 روپے دا امکان دا چھ پاگے کہ 10 روپے مزید اضافہ شی.
او د شمالي وزیرستان بیکور شی وای چې لس کالې د کډوالې ژوند کو او نور خپل سیمو ته ستنی د غواړي.
کډوالې د ژوند نه سخت ستړي ستماني ځوانان او شاد سپینجیر ډیر خل په دغه مون مړس ول د سپینجیر په دغه وطن د وطن پر مون جوړل.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. په قومي سملې کې پرون د بجټ په اجلاس کې د خیبر پختونخوا قبایلي زلو او ملکن ډیویژن کې نیخ په نیغه د ټیکس د نه ورکولو سهولت د یو کال لپاره د غزولو اعلان شو. د بجټ غونډې وروسته وفاقي وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته وویل چې دغه سیمو کې ټیکس لګولو کې به مقامی مشرانو سره سلا کوي. خو د ملکن ډیویژن او د قبایلي سیمو د قومي جرګې مشران وایي چې دوی ته د یو کال لپاره د ټیکس ماف کېدل قبول نه دي. دوی وایي په کار ده دغه سیمې دې په مستقله توګه له ټیکس نه مبرا وګرځول شي. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په داسې حال کې چې د جون میاشتې نه ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلي زلو کې د ټیکس معاف نیټه سرته رسیده او د ټیکس معاف کولو لپاره دغه سیمو کې بیا به احتجاجونه هم شوي. مرکزی حکومت په بجټ اجلاس کې یادې سیمې یو ځل بیا د تیر کال په څیر د یو کال لپاره ټیکس ورکول نه معاف کړي. خو په دغه اړه ځایي مشرانو بیا هم نیوکې کړي. د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت 15 آئینی ترمیم ناقانونه دی ځکه چې ملکن ډیویژن جدا حیثیت دی او دا سیمه د ټیکس نه پاکی دي.
یو کال به تمال استثنا را کې بیا بل کال را کې اخر کې غیر استثنا و بیا تستا مجبوری ختم به کې په دغه وجه باندې منګې د مکمل ختمولو طالب کو او حکومت ته دا یاد دیانی ورکو چې د خپل معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره دی دا لوبي نه کوي ځکه چې په 1350 کال کې چې موږ ته ویلی شو چې هره په مراکن ډیویژن کې به ترقی راځي او دی به موږ د مین سټریم کې راوالو او دی به خوشحالي مومي. نو په دې 1550 کال کې په باقی بجټ کې د ملکن ډیویژن لپاره 1 روپۍ هم چاته نه دي منظوري شوي.
د ضلع باجوړ ټریټ فیډریشن چیمبر آف کامرس او جرګې مشر لالی شاه پختونیار وایي چې پخوانی قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن کې تر 100 کالو پورې ټیکس نه لګولو لوازنامه شوي. دوی به د مکمل ټیکس نه لګولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي.
دا ټوله فاټه چې ده دا مطلب ډیمالش شوي ده. په دې کې رچا مطلب دی دکان نشته، کور نشته، دلته یونیورسټي نشته، دلته سړک نشته، دلته بجلی نشته، دلته خاطر خواه د صحت علاج نشته، دلته کاروبار نشته، انډسٹری نشته. نو په دې بنیاد باندې موږ دا وو چې د قبایلو تر هغه پورې چې دا په خپلو خپو باندې ولاړ نه وي او خپل ځای ته راغلي نه وي او د یو ډسټرکټ مطلب لکه د پېښور برابر شوی نه وي، د هغې سره د مردان او د لاهور برابر شوی نه وي، به موږ ټیکسونه لغو کول دا ډېر لوی د ظلم انتها ده. نو بس په دې کې خو موږ اوس کامیاب شو. د یو کال لپاره خو د کال لپاره موږ دا جدوجہد دا زموږ به جاري وي.
د ضلع شنګلې نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی او وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12 نیټه اسلام آباد کې د بجټ اجلاس وروسته خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د یو کال یعنی د جولای کال 2024 نه تر جون کال 2025 پورې په خوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نور کولو فیصله کړې ده. د ټیکس په مسله د یو کال لپاره ورته رعایت ورکړل شو. په دغه یو کال کې به کینو په ګډه به سهل راوباسو چې د خلکو تشویش ختم شي، او که نړیوال صندوق دی او که د پاکستان نورو برخو اعتراض دی چې وایي مونږ یو رنګ پاکستانیان یو، په یوه سیمه کې ټیکس شته او بله کې نشته، د هغې لپاره به یوه تګلاره جوړوو. پخامی اسمبلی کې کال 2018 کې د 25 آئینی ترمیم کې پخوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن په بندوبستي علاقو کې شامل کړ شو، او هغه وخت ورته 15 کاله د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکو. بیا وروسته د خلکو په احتجاج کال 2023 کې ورته د یو کال لپاره نور رعایت ورکړل شو. خو د یادو سیمو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو، تجارتي اتحادیو، جرګو مشران وایي چې دوی د مرکزي حکومت ټیکسونو ته تیار نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خزانه او فقیر وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال لپاره د 13.9 زره ارب روپو بجټ پرون قومي سمله ته وړاندې کړی دی. په دې بجټ کې د اقتصادي ودې شرح 3.5% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 13,000 ارب روپے ټاکل شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې اورو چې په اسمبلی کې د محمد اورنګزیب د وینا پر مهال په نارو پیلیږي.
جناب سپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب د چ پکمی سملای کې د حکومت مخالف ګوندونو د غړو د نارو په شور کې د رتلون کې مالی کال د پر بجټ وړاندې کوي. د کمی سملای غونډه د سپیکر ایا صدیق په مشرۍ کې وشوه، او د خزانه وزیر د 13.9 زره ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 14 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 2022 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د ټیکس راغونډولو هدف 12,900 اویا ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې وړاندیز شوی دی چې د لومړي ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې سرکاري ملزمینو تنخواه د 25% او د 12 نه تر 20 ګریډ پورې ملزمینو تنخواه 22% زیاته شي، خو په تنخوادارو خلکو ټیکس زیات شوی دی. په یو کال کې د 6 لکو نه تر 12 لکو روپو پورې تنخواه اخیستونکي به 15% ټیکس ورکوي، او زیاته تنخواه اخیستونکي به تر 30% پورې ټیکس ورکوي. دغه شان په پیټرولو، ډیزلو او نورو تیلو هم ټیکس زیات شوی دی، او په خوا چې په کومو سیزونو ټیکس معاف و هغه معافي ختم شوې ده. د خزانې وزیر په خپله وینا کې وویل چې حکومت به د سرکاري ادارو د نجکرۍ څخه 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف وفاقي بجټ د خلکو لپاره زهر بللی دی، او ویلي دي چې د ټیکسونو زیاتولو سره به په ملک کې د ګرانۍ طوفان راشي. خو د وقدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو دا یو عوام دوست بجټ نومولی دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي، ځکه یې بجټ هم د دوی په لارښوونه جوړ کړی دی. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې حکومت له دې نه علاوه بله لار نه لرله، ځکه په دې حالاتو کې دا یو متوازن بجټ دی. د په دې هکړه مشال رډیو ته وویل
چې کوم اگزمشن وډرا شو د هغې مطلب دی چې هغه اوس ټیکسیبل شو کنه، نو دا ټیکس ولګېدو او سټینډرډ ریټ قریبا 19% دا ډېر هیوی ټیکسیشن بی، نو ګرانی به هم راځي، خلک به تنګیږي به، خو بله لاره نه وه. پازیټیو شی په دې کې دا دی، په دې بجټ کې چې کوم دا سټیټ اون لاس میکنګ انټرپرایزز دي چې دا خرچ شي، چې دا ګن صفا شي کنه، دا هم موږ دا ډیر وی ریلیف ده، د ټیکس نه دا غټ ریلیف ده. د دې په وجه به یو پرایویټ سیکټر هم په میدان کې راشي، پرایویټ اکټیویټي به شروع شي او لاس به ختم شي، هغه به اکټیو هم شي او ټیکس به ورکوي.
بلخ د خزانه په خوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په بجټ کې صرف په غریبانو د ټیکس زیاتولو تجویز شوی دی، او مالداري پریخي دي. د په دې اړه د مشالېډو پښتنه داسې ځواب کړه،
حکومت بھی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی نا. ایک طرف یہ سکتا کہ آپ لوگوں کو
چلتا با حکومت ہوں پر خرچہ کم کری کنا، دا خونشی کے لیے خلق دے سلوی فیصد ٹیکس ورکی اور حکومت نے مسلسل خرچ زیادہ وی چ نتیجہ تاوان وی. دوی وی چھ دا IMF وختنا دا IMF خدا نہ دی ویلی چھ تاس مالدار خلق کو ٹیکس ملا گوی، ایم ایف وایي چې په جایداد او زراعت ټیکس ولګوي او دا پیسې مرکز ته ورکړي او این ایف سی وار ته بیا کتنه وکړي. اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان پارلیمانی اور اقتصادی رپورٹر طارق عزیز وچ دا پاکستان خرص زیاد اور گٹائے کم ادا زکر دا شان بجٹ اڑان دی کی گی دا پدے حق لا مشال رڈیو تو ویل
دا خسارے بجٹ تے ٹیکس بانے چے کم دا غو ایگزامشن یا چوٹ چو پاگے مانے معافی چو کما نو پا دیر سزنو کیا ختم شوی دی چا ختم شنو دا غے سرا خام مال چے کم راجی زمنگ دے انڈسٹریان دا پارا لازمی پاگے اثر پہ وزی دا غے دا دے سرا سرا یو دیر اہم ڈیولپمنٹ ہم وشو دا غے فیصلہ خو اگر چے لاندہ شے خو اعلان وشو چے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لے بھی کم چے وسا دا شپیت پا یو لیٹر پیٹرول مانے شپیتر روپے دا نو امکان دے چھ پاگے کہ دا شل روپے مزید دا پوشی دا با اتیاو روپو تو رسی.
پا کمی سملے کے دا بجٹ گونڈا دو ساتا پزنٹ پیل شوا زکر چھ دا حکومت اتحادی گوند پیپل پارٹی مشران گیلہ منو چھ دوسرا دا بجٹ پا حقلا سالا ندا شوے رستو حکومت دوی رضا کرل او دا گوند غڑو دا کمی سملے پا ونڈا کی گڑون وکڑو کو دا پیپل پارٹی چرمین بلاول بٹو زرداری پا ونڈا کی گڑون و نکڑو او دا وقدار گوند مسلم لیگ نون صدر میانہ و شریف ہم پا ونڈا کی گڑون و نکڑو. راشد خٹک, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د وفاقي بجټ پاړه باندې د خیبر پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر بلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې په دې بجټ کې سرکاري ملازمینو ته مراعات ورکړل شوی خو کاروباري طبقه پکې له پامه غورځولې ده. د دې په وینا په ټول ملک او بیا په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې کاروباریان لوړان دي ډېر ځپل شوي دي او په دې بجټ کې د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې. شبیر احمد جان معلومات راکړي.
دا پاکستان مرکزی حکومت لخوا دا بجٹ وړاندې کول ورسته دا خیبر پختونخوا سوداګرو, صنعتکارو او سرمایه‌کارو ګډ غبرګون ښکاره کړی دی. ځینې وایي موجوده حالاتو کې دا یو متوازن بجٹ دی او بیا ځینې وایي سرمایه‌کارو او سوداګرو تبا دا بجٹ د ګټې پر ځای نور تاوان ورکړي او نه بنوې یا بیرونی سرمایه‌کاری راشي. په خیبر پختونخوا کې دا سوداګر د اتحادی چیمبر آف کامرس غړی او د چترالی بازار د تاجرانو د سازمان جنرل سیکرټری حاجی حسن الله وای چې یوازې سرکاري ملازمین یې خکړ دي, باقی عام ولس او کاروباري طبقې لپاره پکې هیڅ نشته دي.
یره جی زبداوې ما چې دا خو اسی د الفاظ کور کندو د عام دغه د پرس سہولت نشته دي. دا کته وګوري پنشنېبل خلکو ته ورکو سرکاري ملازمین ته کو اي د دې پیدا دي عام ولس ته تصور سي ځکه چې ټول پاکستان سونه سرکاری ملازمین نے دی عام خلکو ته اس سہولت پکې نه رسیدلې. بے نظیر انکم سپورٹ پر سکیم باندې ورکو تا دا قوم دا پسته دا پارا دے نو چطور دا پانا دے بل دے ایکسپورٹ والے سے امتا سی خاص خبر ہوئے باقی ایمپورٹ ستا پہ ایمپورٹ باندے دی دونا دا غٹ غٹ ڈیوٹیاں نے لگو رہی چاہ خود بخود خلق دا مگلنگ تا خلق دا کی گی زمان پر نسبت دا بجٹ باندے مایوس کن دے.
دا پاک افغان شریک چیمبر آف کامرس کوآرڈینیٹر او پخوانی دا چیمبر آف کامرس مشر ضیاء الحق سرحدی وای چې بجټ کې خبرې هم شته خو ډېر کمی لري. وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د بندیزونو له وجې د اربون روپونه کروڑونو ته راټیټ شو او بجټ کې نه هغې او نه تر هغې ځپلې خیبر پښتونخوا او بیا قبایلي ضلعو لپاره څه خاص نشته دی.
کاروباري کسانو لپاره څه خاص مراد څنګه بکارو څنګه مونږ ته امید هغه بجټ نه دی پېښ شوی. آلریډي نن زیات مونږ کارخانې بند دي, ایکسپورټ مونږ زبو خالی بندے روان دی, بلکہ مونږ خدا تجویز ہو کے احساس کرتا مونږ دا کم سیل ٹیکس دی دا تا سو سنگل ڈیجیٹ کی ہو آئیم پا کی اضافہ شوی دی بیڈا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس دی اس ہم دا سو ٹرانزر بندے پابندی نے لگو لی دی آگے سے دا مونږ کم تجارت ہو دا پاکستان افغانستان ماں بین سے مدا مخ کے تو 2.5 بلین ڈالر ہو اس آگے تک 65 کروڑ بندے را لو دیکھی میرا بانیوں کئی دے منہ نظر ثانی بکار دے تو اگر مونگ صبح دا حالت جنگ کی دی سور مدے نے مونگ قربانیان ورکو خاص کر دا فاٹا کم علاقے دی آگا سور نقصان
پاکستان موجودہ اقتصادی حالات کے دائیو خبجٹ تے دا خیبر پختونخوا د سی این جی اسوسییشنز چیئرمین او د چیمبر آف کامرس ایگزیکٹو غړی پروس خټک وای چې سو هم د دوی سیکټر ته پاملرنه نه ده شوی خو بیا هم یو ښه بجټ دی.
یو بیلنس بجټ او مونږ خو توقع زیاته کوله. ها البته دواړه پهلو یو خم او خراب مونږ خو پکې دا چې پرایوټایزیشن چې کوم دا ډېر یو ښه اقدام دی. انرژي کرایسس کې کوم خبرو کوم نو سولر پینل ته یا د انډستری ته چې کوم دی ټیکسس فری یو پیکیج ورکې نو هغه هم یو ښه اقدام دی. خو اورال چې بیا وګوري بزنس کمیونټي لپاره نو دا سه سچ سنشتري خاص کر چې کوم کم د ټیکساس نظام دی راځي کی مشکل د ښکاری چې مطلب بزنس کمیونټی راشي کو خاص کر زده خبر پښتونخوا خبر وکم چې د ټیم کې زمونږ ګیس ټریپ چې کم دینو هغه د سی ان جی د لپاره 3700 پر ایم ایم بی ټی یو دی حالانکه د اوګرا چې کم ریکمنډیشن دی هغه 1635 دی او دی انډستری د لپاره چې کم ورکړی دی هغه 2400 دی نو دغه پکاردار چې دی وی چې زمونږ اعتماد بال کو د انویسټرانو نو پکار خدا به چې دلته کې مطلب یو هیوج انویسټمنټ شوی دی زمو په صوبې کې په سی ان جی انډستری کې چې دلته کې مطلب دغه ګیس ټریپ کم شوی
دا د منرا چې مرکزی حکومت د جون په 12 مه د شوخه 3300 اربع روپونه سیوا بجټ د مالی کال 2023 پیزشتم لپاره وړاندې کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د اوبو د سار ادارې د جون په 12مه د امریکا پر مختی ادارې یوسیټ په مرسته د صوبې په نهرونو کې د اوبو د مقدار د کمی او د خپل برخې د اوبو استعمالولو د سار لپاره د ټیلی میټری سیستم پرانسته کړی ده. د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشالې ډوته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د شاړو ځمکو د بیا بدولو لپاره 13 واړه ډیمونه جوړ کړي او 24 نور جوړی. معلومات عظمت علی شارک.
دا خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر وایي چې د اوبو په تقسیم کې د صوبې حصہ 14% ده، خو د خراب نهري نظام له وجې صوبا خپل ټول حصہ اوبه نشي استعمالولی. د خیبر پختونخوا د اریګیشن یا د اوبو د تقسیم ادارې د یو ایس ایډ په مرسته په خیبر پختونخوا کې د اوبو د تقسیم په اړه د ټیلی میټری سیستم په نوم یو پروژه شروع کړه چې مقصد یې د صوبې په نهرونو کې د اوبو مقدار، د اوبو د تیزوالي او سیلابی صورتحال ته د کتنو بشمول د صوبې د اوبو حصہ هم معلومول دي. د اسمال ډیمز ډیپارټمنټ ډایرکټر جنرال زور خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د نهري اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي سره په ځمکه کې د اوبو لیول هم په کمېدو دي چې پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیستم په وجه به د نورو صوبو سره د اوبو د تقسیم ستونزه هم حل شي.
دا سیستم داسې دا چې دا لکه ډېر ترانسپیرنت سیستم دا دی کې غلا او دا هر څه چې دي هغه چانس ورک شي او مونږ دا امید لرو چې نورې صوبې چې دي هغه به هم دا سیستم اپلای کړي او هغه په دې خپل کنال دا سیستم ولګي چې مطلب مونږ په دې اوبو اکاؤنټینګ کې چې زمونږه د اوبو څو شیز دي هغه کې ترانسپیرنسي واشي چې ویلو باندې یو پالیسی ګورنمنټ طرف ته پکار ده چې دا ټیوبویل پکار ده چې څوک ټیوبویل وباسي هغه ګورنمنټ یو اداره جوړه کړي او هغه دا باقاعده اجازه تخلي. هر سړی لګیا دا ټیوبویل وباسي، سولر سسټم لګئی او مطلب دا چې مځکې نه بے دویغ وباسي. داز مکه داز کې دا اوبو جبه کې دلو باندې لکونو کالونه لګیدلې دي.
د اریګیشن ادارې په وینا چې په صوبه کې له 1.5 زیات واړه ډیمونه جوړ کړي چې تر د 1,00,000 کړه نه زیات ځمکه د کر قابلیت شوې ده او سلیریش نور ډیمونو باندې کار روان دي. نړیوال بینک د کال 2023 په خپل رپورت کې وایي چې پاکستان ته د کال 2023 پورې د موسمیاتي بدلونونو، د اوبو د کمښت او د سیلابونو د مخنیوي لپاره 3.8 بلیون ډالر پکار دي. د خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د خراب نهري نظام او د ډیمونو د کمښت له وجې د اباسین 10% اوبه ضایع شي.
د سیلاب د اوبو په طریقه باندې مونږ کنټرول کو، د ډیم چې کم دې مونږ ډیم جوړ کو، زمونږ ټول نه پوتنشل ایریا چې کم ده کساوت ایریا دا او ان شاء الله د اریګیشن ډیپارټمنټ نو پرایورټی دی چې مونږ په طریقه باندې اومده قسمه چې کم ده مونږ ایریګیټ کو، چې مطلب ستاسو ضرورت دو کنال یا به پنځو مرلو یا به شپږو مرلو ته پلس کنال کې کور جوړ کړي. زمونږ د اګریکلچر دا چې کم ځمکه دا ځای کیږي نګر په ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې د بریا کې سکان ځایو شي یا سلری سټیشن شي چې دا ځمکه مونږ په طریقه باندې بچو.
د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د اپریل د میاش په خپل رپورت کې وایي چې د جنوبی ضلعو په سلور صوبو ډی آی خان، ټانک، بنو، لکی مروت کې 600,000 اکړه ځمکه د نهري اوبو د نشتوالي له وجې د کر قابله نه ده. په اسلام آباد کې په ماحولیاتي بدلونونو او د اوبو د ستونزو په اړه څېړنکار پروفیسر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو سیستم نشته چې په وخت د ضرورت کاروندګرو ته د اوبو خور لپاره اوبه ورکړي شي.
نو یو صوبه هم خپل چکم ډیو رائټ ته د فلډ واټر یوټیلایزیشن والا هغه ته نه سلیږي، هغه یو مسله ده. او د دې نه علاوه چې کوم موسمیاتي تبدیلی راغلي د نو هغه کې هم د اوبو سمیاشتو کې زیاتې را روان دي، سمیاشتو کې کمې را روان دي، نو هغه د مینیجمنت لپاره ډیفینیټلی موږ ته د مزید د ډیمونو ریزروایر ضرورت دی. نو که حکومت ډیمونه جوړ کړي او رین واټر هارویسټنګ وکړي نو زموږ په صوبه کې د اوبو چې کوم واټر ډیپلیشن دی د ګراوند واټر نو هغه به لږ مزید رکاو شي او لږ کم شي.
د پاکستان د اوبو اداره د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په کال 1920 کې د هر وګړي په سر د اوبو مقدار 15000 کیوبیک میټر وو کوم چې اوس د 0 کیوبیک میټر نه هم راښکته شوی دی. رپورت زیاتوي چې د نورو هیوادونو 40% په نسبت پاکستان صرف خپل 10% اوبه ذخیره کولی شي. د پاکستان د زراعت ادارې د کال 2023 د فروری د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتي بدلونونو او د اوبو د کمښت له وجې د فصلونو په پیداوار کې 40% کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې لس کاله د کډوالۍ ژوند وکړ او نور د دې زغم نه لري. په کال 2014 کې د شو دغه عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته هم اوښتې وې او اوس هم ګڼ شمېر خلک بې کوره دي. په دغه اړه معلومات عمر وزیر راکړي.
ضرب عضب عملیاتو نه بې کوره شوي تحصیل د تاخیل اوسېدونکي وایي د خپلو کورونو او سیمو لیدلو او ستنېدو په ارمان دي. دوی وایي چې اختر خوښي نه بیا محرومه دي. یو لسم لوی اختر دی چې په خیمو کې یې تېروي، له خپلو کورونو بهر دي، غوښتنې کړي چې نور یې په سیمو کې امن پر ځای شي، ستانه یې کړي. ماشومان، سپینګیرې او ښځینه د سختې ګرمۍ خیمو د ژوند نه نور ستړي شوي. د شمالي وزیرستان د داخلو یو کډوال عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې نوره کډوالی نشي زغملی، ډیر کالونه یې په خیمو کې تیر کړل، نور د حکومت ور باندې ورهمیږي چې خپل کورونو او سیمو ته ستانه کړي.
یو له سمخت تر دی چې میژ یې په پردي وطن کې تروي. د افغانستان نه داسې درې کوله مخ کې میژ پاکستان ته روغللی ګلم خان پلیار میژ ویل چې خپل وطن ته میژ مزید واپس کوي. میژ د دغه په نومه روغلی چې تاسو خپل وطن ته واپس کوي. کډوالۍ د ژوند نه سخت ستړي ستومانی ځوانان ښځې سپینږیري ډېر خلک په دغه ارمون مړه شول. د سپینږیري په دغه وطن د وطن په ارمون لوړل چې میژ او سابو بل اورېد اکیمه پر امیش دا وخت لري د پر دی وطن وخت لري کی په دا ګرمي کې دا خیمه زندګی رو سولو زری کی چې میش په خپل وطن کې د امن او امان قائم کوم د خپل وطن ته واپس کو چې میش خپل وطن ابوت کی.
د شمالي وزیرستان د داخلو یو بل به کور شوی ملک فتح الله وای چې ماشومان خزینه د خپل کورونو او سیمو لیدلو په ارمان دي. ډیر اخترونه په کډوالۍ کې وباسل، غواړي چې دوی هم د اختر خوشحالۍ په خپل سیمو کورونو کې وکړي.
د سخت ګرمۍ، د سخت موسم روان دی او بل د اختر کې خوشحالي چې روانه ده پی ډی ایم ای یا نر ذمہوار کې ادارې دي هغه دغه خوشحالۍ نه میژو نه محروم پاتې کوي. سپر په پی ډی ایم ای باندې د میژو درې میسیجونه 20000 منتلي بقیا په پتی دي. میژو دوی ته اپیل کی چې هغه هم مشتا فورن په ورځ دوی کې ورولږي. خلک اختر د خوشحالۍ لپاره چې کې کپڑے وزار څه شي څه وي هغه ندی کړي. میژو د دې نه اپیل کی چې میژو پر امن طریقه سره خپل کلی وطن ته واپس کوي. ویلې چې وتر پر تاسو میژو فیسیلیټیټ کولای نشئ نو پچار دو چې تاسو میش خپل کلی وطن ته واپس کوي چې میژو ولا خپل یو نوې زندگی شریکی ویلې چې سم میژو د سخت ستونزو سره مخامخ وي.
ضرب عضب عملیاتونه نږدې 1,000,000 خلک به کوره شوی ول چې اوس د انتظامیه د شمیرې تر مخه 90% نه زیات خلک ستانه شوی. خود تاخیلو نیمایی او شاوال پورا تحصیل لا بنده او بکور شوی بنو کوها دی خان او خواو شاسیمو که میشته دی چه دا انتظامی پوینا اتلا زر پوری رجیسترد کورانای دی او دیرائی لا افغانستان که هم میشته دی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریڈیو تا وویل چه دا تاخیلو او شاوال اغسیمه چه صفا ندی دا کلیر کولو یا صفا کولو عمل ی روان دی. څنګه هم چې امنیتي وضع د غلطه خشي نو پاتې کډوالو ستنې دو بهیر به پیل شي. خو کډوال وای چې په نن سبا ور باندې یو لس کالونه تیر شول، نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، امنیت ته ټینګ کړي چې په خپلو سیمو کې ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر راپور مورید اوریدونکو اومدغه سره د خبرون نیمایت رسیدلی یو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د سوات او باجوړ د جرګو مشرانو د حکومت لخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو د نه لګولو موده تر یو بل کال پورې د غزولو اعلان مسترد کړی دی. د کشمیر، گلگت بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مخام پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې په ملکان او قبایلی سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. عوامی نشترګون په صوبه کې د امنیت آئین د سر لړې او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشالی سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرینډ الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړي دي او له اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه وټاکي. دا بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. بلخوا عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا، نیشنل عوامي پارټۍ او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پر لتوالو په ملاتړ پرون په کویټه کې یو لاریون کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه اخیستې ده. د شمالي وزیرستان د تخیل او اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته ځنډېدلې مالی مرستې د اخترنا وړاندې ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې د کډوالو د اتو میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات ترلاسه کړي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تیره میاشت جګړې، شخړې، تشدد او زورورو له امله تر بل هر وخت زیات خلک په زوره بې کوره شوي دي. خبرونه مورد اوریدونکو اوس راځو زمونږ یو بل راپور ته. د جون په 11مه د وجل شوی پښتني هنرمند خوشبو قاتلان لا نه دی نیول شوی. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې د خوشبو ورور شهریار پر دوو کسانو د غید وجلو تور پورې کړي چې دوی د نیولو هڅه کوي. د دې هنرمند دی د وجلو لمړی پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې په 13 بیا خیبر پښتونخوا کې یو شمیر هنرمندان چې زیاتره خزې به وجل شوی دي. عبدالحی کاکړ د خزو پر وړاندې تشدد او د غید ناموس په نامه د وجونو د لاملینو پاړه دغه راپور برابر کړی دی.
په کوم ورځ د نوشار په اکبرپوره کې د هنرمندې خوشبو مړی وموندل سو. په همغه ورځ د جون پر 11مه د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په خبر پاڼه کې د خپل کلنی رپورټ په حواله ول په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 308 پیښې ثبت شوې چې پکې 295 وژل شوې وې. په دې کې 9 ښځې د ناموس په نامه وژل شوې چې پکې تر ټولو زیاتې د ښځو د حقوقو نه حکومتي سازمان اویکننګ په وینا 1.5 په سوات کې وژل شوې وې. د دې سازمان مشر عرفان حسین بابک د جون پر 12مه مشالې ټول چې په سوات کې د ښځو د وژلو پیښې مخ په زیاتې دودي. نوموړي وویل چې په روان کال کې د جون تر 12مه پورې په سوات کې 26 ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقوقو لپاره فعال سازمانونه وایي چې پاکستان کې د ښځو د وژلو یو شمېر لاملونه دي چې مهم هغه په میراث کې ښځو ته د برخې ورکولو مسلې او کورنۍ شخړې دي. د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشري سایما منیر د سوات مثال ورکوي.
خدایي وجه دادا دلته اکثر سړي چې دغه پاکستان نه بهري خدایي باقي خاندان دغه پرور دغه څخر چې دغه هغه دلته څخامه د نشته خو لیوري مشته او څخري مشته نو هغه جنیت ده دغه ډیوټي کوي چې کله دغه ډیوټي کوي نو اخر کې یا هغه خپل ځان وژني یا چلته انکار وکړي نو دوی وژني سم کې گزار کوي بس وای چې د خودکشي کړي دا یا ډوب شو دا د سیشل شو لګ آسان شي کنه. بل مسله دا ده چې کله د دې رپورت راځي دا پولیس والا چې دی دیم دغه کلی کور عمل توسی کی نو غی بس زیات غنه هغه اول دا خودکشی شوی دا کی څخه ختم شو بس دا ډوبه شو دا دیخ په خوې دا ودالانه پر دا تحقیقات هم د غسیم کی
په پاکستان کې د شزو د ژوند او حکومتونو د خوندیتوب لپاره یو شمیر قانونو نستا چې پکې د ناموس په نامه وژنو په اړه قانون نور هم سخت کړل شوی دی. د شزو د حکومتونو فعال نیلم رحیم د جون پر 12مه مشال دی ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې زیاتره وخت د کور غړي شکیل وي چې هغه وی له سزا څخه د بچکول لپاره د ناموس په نامه وژنې ته د ځان وژنې نوم ورکړل شي.
دا چیری د عزت او د ناموس په نوم چې کوم وجنې کېږي که نه نو هغې لکه هغې له خلک چې دی زیات تر د خودکشۍ نوم ورکوي. هغوی وایي چې لکه چونکې عموماً دا خو د کور کس کړي یا پکې ترین والی یا پلار یا ماما یا ورور داسې کس نو هغوی د بچ کولو دپاره د سزا نه او د خپل وایي چې د خاندان نوم مو داسې یاد نه شي نو دوی دې له د خودکشۍ نوم ورکړي. او ډېر کیسونه چې دي نو هغه د خودکشی لگا داغی پا داغی کی ریپورٹ شی پا پا دی عزت پا ناموس پا نوم پا وجنی کی داوانه چولی
شی. پا پاکستان کی دا ناموس پا نامه دا قتل دا مخنوی قانون ستا خو پا دی کی هغه محال نمگردیاوی پا گوت سوی چی کلا پا 2014 کال کی یوا مادالا قندیل بلوچ و وجل سوا چی روست ورور محمد وسیم و منالا چی خوری دا ناموس پا نامه وجلی دا عدالت هغه تا عمر قید سزا واروله خو هغه له خپل کورنۍ سره تر روغ جوړې وروسته له سزا پوره کولو پرته خوشی سو. د بشري حقوقو سازمانونو تر سخت انتقاد وروسته د پاکستان حکومت په 2020 کال کې د ناموس په نامه وژنو مخنیوي په قوانینو کې بدلون وکړی چې پکې وویل سو چې په دغه سپیشو کې به د تورن کس پر ضد مقدمه ریاست کوي. خو عرفان بابا کوي چې پر دې سربیره هم اغیزمنې کورنۍ پولیس او عدالت ته نه ځي بلکې دغه سی قضیه د مشرانو په جرګه کې حل کوي.
سی آر پی سی کې باقاعده ترمیم شوی دی په هغه کې دفعه 311 چې دا پکې شامل کړی شوی و چې دا هغه په روس سره چې کله هم د سي د غیرت په نوم باندې وژنه وشي نو په هغه کې ملزم چې دغه ته ضمانت نشي ملاوي دی په دې کې کمپرومایز نشي کېدی شکر چې کیس نه ختم شوی په دې کې ریاست چې دی دا په دې کې پارټي شي. او د بدقسمتۍ سره که تاسو ګورئ جنو د غیرت په نوم باندې کم قتلونه کېږي نو په دې قسمه واقعاتو کې عموما پلار رور خاون لیور اسخر داسې قریبي رشته داري چا پکې شاملي او په دې کې د خاندانونه چې دي نو دوی بیا لکه چې یو رور خور مړ کی نو بیا په کور کې لکه هغه جرګو کې ورته هم دا وایي چې لکه جنۍ خو لاړه نو زده الک بدن هم بیا ځي نو په داسې قسمه خبرو کې کمپرومایز ته خبره لاړه شي.
د پاکستان هغه قانون پوهان چې پر ښځو د تشدد یا د هغو د وجلو قضیه په عدالتونو کې تعقیبوي وای چې په دغه سپیشو کې د پولیسو او عدالت رول ډیر مهم وي. د بشر حقوقو وکیل اسد جمال د جون پر 12مه مشال ریډیو ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې پولیس په مسلکي توګه قضیه نه څېړي چې لقبل عدالت تورن کس خوشی کړي. نوموړي وایي چې پاکستانی ټولنه په عمومي توګه د ښځو ضد ده چې د ختمون لپاره هر اړخیزه تګلارې ته اړتیا ده.
مسئلہ ہے نا غیرت کے نام پر قتل کرنے والا اس پر جو پریمیم اٹیچ ہے سوسائٹی
د ناموس پنوم وجنه سره چې کوم ټولنیز ارزښتونه تړلې دي هغه بعد تعلیم او عامه پوهاوی لارې ختمول دي. په ټلویزیون او په ریډیو په دې موضوع څو خبرې نه کوي. په عمومي توګه د ښځو ضد ټولنه دا نو ځکه په پراخه کچه په دې اړه هغه بحثونه نه کوي چې په نتیجه کې ټولنه پرمختګ وکړي. کلک خبر کی گیا ہم انواغا عمل دمرا ورو دے کہ خائی اصل کا لورست خلق پوشی چرا خوکار نہ دے
وہ اور سو سال میں کہیں جا کے لوگوں کو کچھ کیا سمجھ میں آئے کہ بھئی اچھا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا.
سهما منیر وای چې د نمګړتیا او سربیره حکومت د شذو له تشدد د خوندیتوب او د هغو د خیر شګر لپاره قوانین او نور اړوند ادارې جوړې کړې دي خو د دې په خبره باید قوانین د کاغذ پر مخ پاتې نسی او عملي سي. دا زیاتوي د دې ترڅنګ حکومت باید د شذو د خوندیتوب لپاره په جوړ کړو ادارو او د انصاف نظام ته نور اړین وسایل ورکړي نو بیا شایي د ناموس په نامه وژنو او د شذو پر ضد تشدد کم سي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د سواد د سرکاري سکولونو چارواکي او غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جنکو په سکولونو کې د مناسب سهولیاتو د نشتوالي له وجې 40% جنکې له تعلیمه محرومه پاتې کیږي. د سواد په قبل تحصیل کې د تعلیم ادارې چارواکو او استادانو په غونډه کې ویلي دي چې د جنکو پر وړاندې په سکولونو کې داخلي لپاره د شته خنډونو لرې کولو لپاره په سرکاري او غیر سرکاري کچا کار کول پکار دي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
پاسوات کانجو کې د غیر سرکاري ادارې لاسونو تر سوري لاندې تعلیمي غونډه چې پکې ګڼ شمېر سکولونو خزینه استادانو تعلیمي چارواکو برخه واغسته. په دا اړه باسو کړه شو چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې کوم داسې مشکلات دي چې له وجې جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي. غونډه کې ویل شول چې د سواد په زیاتره تعلیمي ادارو خصوصا د جنکو په سکولونو کې د پاکو اوبو، د صفایي لپاره د واشروم، د ځای تنګوالی او ډېرې تعلیمي ادارې د آبادۍ نه لرې دي. غونډه کې شامله د تحصیل کابل نینګولی جنکو سیکنډري سکول استاذه شایسته ګل وایي چې دا سانتیاګانو نشوالی د وجه ګڼ شمېر جنکۍ سکولونه پرېږدي.
زموږ سکول داسې تنگ دي دوه لکه پرایمري چې دا اپګریډ کې مډل تا بیا هاي ته بیا هاي سیکنډري تا هو دوه سره ایریا ور نه کې لکه زموږ وسر پکات چې دی ګورنمنت وسر زموږ خوا شاته غسته او دوله پلی گراوند ایریا خامخا ور کوله. زموږ سره د بجلی شو یا سولر سیستم پکار دي ځکه زموږ دلته لوډ شیډینګ ډیر زیات دی. په دویم چت باندې واړو ډیر زیات ګرمي کیږي او په ماشومان پرایمري لیول باندې اسپیشلی واړو ډیر زیات ګرمي د ګرمي وجنه هم هغه بیا زیات ابسنتي ریشو چې دا زموږ سره زیات شي. موږ ډیر په زورونو راولو واړه خلک دا چې دا دا نیډز دي او دا نیډز به پکار دي چې ګورنمنت په دې باره کې سوچ وکړي زموږ ډیپارټمنټ او بیا زموږ ګورنمنټ.
د بره باندې د جنکو د های سکول پی ټی استاد ګل شراره وای چې دا هوی په سکول کې ګڼ شمېر مسلې دي او دغه مسلې د سواد په زیاتره سکولونو کې دي ځکه په داخل شوی زده کوونکو کې هم ورستر بل کمې راځي.
با ډیر زیاتې ګنده راځي او شومونه هم ډیر زیات ښایي او ظاهر چې ورته سسولت نه نه خو بیا سکول تا غون ناراضی کنا اسی پرس کا 100 وڑای په سکول کې تقریبا 20 30 دا وڑ ډیلی ناراضی سر تخپدی مشکلات د لاسا ایا خو غریبی ډی رہی باغی وجبان دی مسلې ډی جامی پیزار پیسې ور سر نه خوراک مراک داغي و جنا غوړ پات کیږي بیا
ونده تابع کون کی د لاسونو پروژه ډایریکټر برکت علی وای چې دوی د سواد په بیرابیل سکولونو کې هم دغه هندان پډاګه کولو کوشش کړي چې سکولونو کې کوم داسې مسلې دي چې هغه حل کې دی شي او زیاتونه زیاتې جنکې سکولونو ته لاړ شي. دی وای دوی اداره د پاک اوبو او د صفای په اړه د سرکاري سکولونو سره مرستې هم کوي.
مونږ چې کوم فوکس ته هغه دی په واش پایګ واټر سینیټیشن هیلث اینڈ هایجین د پاک اوبو حواله سره د صحت صفایي حواله سره هغه سہولیات دي ته پرهامي هغه د موجودي ان شاء الله دی وسکول دازي.
ونده کې د ضلع سواد تعلیمي ادارو پلاننګ افیسر عبدالعزیز شاهین ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتولو لپاره هر کال کار کوي او دا غونډه کې بعض تجهیزونه دوی واغستل چې د چارواکو سره به شریکوي.
څنګه په سواد کې لکه یو خدای سیلابونه راغلل بیا د زلزلې په منځ کې راغلي نو په دې وجه انفراستراکچر چې دی هغه لږ په ځینې په غریزه علاقو کې چې دی لږ ډسټرب شوی دی نو هغه روان دی. خو د انرولمنت په اړه سره د ګورنمنټ او د ډیپارټمنټ سالانه چې زمونږ کم کمپین کیږي اوس هم زمونږ د 20,000 نه زمونږ زیات لکه مونږ خپل انرولمنت انکریز کړی دی.
د ضلع سواد تعلیمي ادارو کې خودونکي او غیر دولتي ټولنه وایي چې ټوله ضلع کې سکولونو کې بعض مشکلات داسې دي چې هغه په اسانه حل کېدای شي لکه د صفایي، پاک اوبو، د ودانو ساتنه، ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکول. کچري په دغه عمل وکړ شي نو د جنکو په سکولونو کې 30% پورې زده کوونکي زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې له تیرو 30 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو انتظامی چارواکي د ستونزو د حوالې لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی په سیمه کې تعلیم او صحت د اسانتیاو د انټرنیټ بحالۍ او د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا له سیمې څخه د قومي اسمبلۍ منتخب استازی وایي چې د بنیادي اسانتیاو او انټرنیټ لپاره به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. نور معلومات د اشتیاق مسید پر راپور کې.
د شاول احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براکشه ویایي.
زه خانه جانیا یا بادخیل یا شیرخیل یم. دا درنه چې راونه کړی دو دای په دغنو مراونه کړی دو چا تحصیل هم داسې ویلور دی پنې مایک شي هغه هسپتال هم داسې ویلور دی ډاکټر هم نستا اس کولین هم داسې ویلور دی ټیچرون هم نستا دی چې کما د روډین هم پنې مایش پوتې دی جوړول یې نستا ټکادور یې نستا دی چې روډ نشي جوړ دی مشه کما دو اې صاحب دی نشي روتلای پاتې څوک روتلای نشي تکلیف ته خوري دو
د شاول احتجاجي درناکښې نو د سیمې دوه نور مشهرون ویایي چې حکومتي چارواکي ده د دوی غوښتنې پرا کولې د پوره ده زر بیړواندي ګامونه پورته کړي.
دمو نوم دا ملک شیر عالم نن دا درنا چراونا دو داس بانو نه ها مسرون علماء کرام دا په متفقہ باندې دا وطن کومی نه چې کیما درو چک شوی دی یی دغه چې کیما مطالبات چې پاشه روډ دا پاشه هسپتال دا پاشه تعلیم دا پاشه نت ورک دا پاشه سروې دی دا ټول ضرورتینه دی میش دی ای دا پر ودا خبره تا میر انتظار کوي قایس صاحب ڈی سی صاحب یا د میر ایم این ای ایم پی ای یا وزیر اعلی صاحب یا د میر گورنر چې د ډی خان تعلق لري یی دغه په دا باندې څه ایکشن نو خاص یقینا خبره دو چې میرو مجبور شي لا محال د میر نه داسې چاره وسی چا د حکومت پوره ها د کومیت پوره د مسجد د پوره شه نه وی.
د مونم سجاد دای د تحصیل شوال سره تعلق لرم په ټول وزیرستان شي نتورک شته دای خو د میش په علاقې تر وسه پر نتورک بحال نه دای د میش تحصیل بلډینګ جوړ دای هغه تر وسه پر نوټیفیکیشن نه دای جری شوی او په هغه نه اورسته د میج د ډانګ کورې چکی می سروې شوې دي په 2017 ش سروې شوې تر وسه پر هغه په ډی سی دفتر شي شي دي هغه تر وسه پر اپلوډینګ نه دای شوی هغه پرو شوې نه دي. نو د حکومت را د درخواست دای چې د میج د کیمه مطالبي د جایز مطالبي دي نو می حقوق په درنه باندې ها غوړی په احتجاج باندې وې ها غوړی.
ماشال ریډیو چې د شاول احتجاجي درنه غوښتنې د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته اکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
انګوراټي بارډر باندې د چمن بارډر باندې د تایور چې کیم دی کولا وول فلل مشته مشکل دی نو انشاء الله پیرا پیرا د مش کوشش وی چې هغه شي چې دا نوو غونډه بارډر دا یو پته کې زبر کول غوړ ما چې بارډر د سټي وی نو او زه مخکې د سی ام سره او پدام د مش هغه ول هکې کوشش وکړي کی دوم نمبر باندې موبایل نت ورک چې کیم دی 3G 4G په دغه باندې مو ټاپ میټینګ شوی دی کلا هغه د ایر سره کړی دو شاول ته د پورو ز بالکل ټاور تا ور کاوه هان او لست ټایم وخی پلا ټاور ورته ملاوی شي انشاء الله. نو د شاول چې کوم خلتا یا چې سروتا دي شاول یې د قسمه ته پاتا نو نو د میجو پیرا پیرا کوشش وکړه دا د شاول چې څو خلتا یا کوم سروې شوی دي بوته دي میجو لري انټر کی
د سویلي وزیرستان پر ضلع شاول احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی شپږ وشتنه مانلې پیرا کړی نه وی تر هغه وخت پرې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق سید مشال ریڈیو شاول سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوردونکو سره یو ځانګړي راپور ته د پېښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو ډومبه اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په 13 یوه پیړۍ کې د سیبی د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دې ځانګړي راپور کې په تیره یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامه د سیمه د ځوان کول د تخلیقی صلاحیتونو ودا او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټي د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور پاړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقی جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد ښاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبی محفلونو کې برخه اخیستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره پیل راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو دغه پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ایز سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه 1980 لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موخه باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي خو تر سي به هم د ورس کالج کوستورن خو نو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موخه چې په دغه موخه باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف شرابو دادو زخبے کا اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان پہ خواڑم ہر روز بیادا ہوما نہ
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دو ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خو دي. د سو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشرو. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشرو ټاک او د غلطې د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شینو، موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړې کړې. کالج د ماسلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالج نه خله جن خو د سکولونو مها هغه کمې دي لکه کم چې وړاندې وو.
تان دی هلی
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.
مشال